اته بجې شوې. احمد شیبر یم، سلامونه. د ازادي راډیو د دې ساعت خبر نه وړاندې کوم. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې اداره وی نن جمعه د افغانستان په دروشت ولایتونو کې د باران او سیلابونو اټکل شوی. د غریاست د پنځنبې پورس په یو خبر پانه کې وویل چې بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پنجشیر، تخار، بغلان، بامیان، سرپل، دایکنډي، غور، غزنی، روزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونه به نن د سختو بارانونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 1530 ملي مترو تر منځ اټکل شوې ده. په بیان کې ویل شوی چې په لوړو او سړو سیمو کې د واورې د ورېدو امکان هم شته. افغان محصلانو ته د بریتانیا د چوننګ په نوم د تحصیلي بورسونو د ورکړې پروګرام بیا له سره پیل شو. د چوننګ پر ویب پاڼه پرون په یو بیان کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د دغه تحصیلي پروګرام د بیا پیل خبر ورکړل شوی دی. د بیان له مخې د دغو بورسونو غوښتونکي باید د افغانستان وګړي او په افغانستان کې وي چې د چوننګ بورسونو معیارونه پوره کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي افغان متقاضیان د ماسترۍ په مقطه کې کولای شي د سش کال د نومبر له 14 د 2015 کال د جنوري تر 2 نمونه ولیکي. تمه کېږي چې د اکشن 8 په نوم مؤسسې له لارې په کابل، غور او بامیان کې شاوخوا 2500 زیانګالو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. د طالبانو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د پنځنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په کابل کې له دغې ادارې سره په دې باب د $1,000,000 په ارزښت دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. وړاندې راغلي چې اکشن 8 به د کابل ولایت په دې سبس او بګرامیو ولسوالیو کې له 1000 کورنیو او د بامیان او غور په مرکزونو کې له 1500 کورنیو سره مرسته وکړي. دغه اداره وایي چې په کابل کې هر یوې کورنۍ ته $1,480 او په بامیان او غور کې هر یوې کورنۍ ته له $200 to $301 پورې نغدي مرسته ورکوي. ایلون ماسک چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نشته متحد دی د واشنگتن او تهران ترمنځ د شخړو د کمیدو په نیت په ملګرو ملتو کې د ایران له سفیر سره کتل دي. نیویارک ټایمز ورسپانې پرون د وی ایرانی سرچینې په وینا راپور ورکړ چې امریکایي میلیارډر ایلون ماسک د نومبر په 14 په ملګرو ملتو کې د ایران له سفیر سره باندې یو ساعت په یو پټ ځای کې لیدل دي. د ایرانی سرچینې چې ورسپانې نوم نه دی اخیستی د خبرې مثبت ارزولې دي. تر اوسه وخت د ټرمپ د لیشتې دوه ټیم او په ملګرو ملتو کې د ایران اساس ولې دا غونډه نه ده تایید کړې. د فرانس پریس اژانس په باور کچیرته دا خبرې شوې وي دا د دې څرګندونه کوي چې ډونالد ټرمپ له ایران سره د ډیپلوماسۍ په برخه کې جدي دی او دا د ټرمپ په نوې اداره کې د ټسلا د شرکتونو او سپیس ایکس د څښتن ایلون ماسک د نفوذ بل نقشه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به سبا په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره خبرې وکړي. دا لیدنه کتنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې پیکینګ دې ته تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا ډونالډ ټرمپ ستنی شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وویل چې د دواړو ولسمشرانو لیدنه کتنه به په پلازمینه لیما کې د آسیا پسفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشریزې په څنډه کې وشي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال ښاغلی ټرمپ ژمنه کړې وه چې پر ټولو چینایي وارداتو به 80% تعرفه ولګوي.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
خوش آمدید. دونالد ترامپ 78 ساله دوباره انتخاب شده و قرار است در 20 جنوری 2025 بعد از مراسم تحلیف رسما کارش را به عنوان 47 رئیس جمهور آمریکا شروع کنه. حال سوال این است که برگشتنش به کاخ سفید چه تأثیر بر اوضاع افغانستان زیر کنترل طالبان و همسایه افغانستان ایران میگذاره؟ بیاین این موضوع را از زوایای مختلف بررسی کنیم تا ببینیم چه اتفاق ممکن است بیفته. گپ میزنیم با عمر صمد، دیپلمات سابق و کارشناس امور سیاسی و قدرت شهیدی، همکارم در رادیو فردا، بخش ایران رادیو، اروپا آزاد، رادیو آزادی. جناب صمد، این روزها این سوال پیش کشیده میشه که چه خواهد شد و ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش چه خواهد کرد، چه در درون امریکا و چه در بیرون از امریکا. اگر بریم به افغانستان، به نظرتان ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش با طالبان چه کار خواهد کرد؟
برای از اینکه به این سوال جواب بدیم که ترامپ با افغانستان و طالبان چی خواهد کرد، خوب است که پس به عقب برگردیم و به تاریخ چند سال پیش بنگریم که در دور اول آقای ترامپ در ارتباط با افغانستان چی کرد. در سال اول ریاست جمهوری خود 2016 تا 2017 آقای ترامپ با استفاده از مشوره باز مشاورین دستگاهی خود، یعنی کسانی که با قضایای افغانستان و منطقه و استراتژی اینا بلد بودن و طرفدار بیشتر جنگ بودن، اونا برش مشوره دارن تا از ابزار نظامی قوی تر استفاده کنه، که کار کرد. بالاخره نتیجه نداد و روگشتان به طرف سیاست و دیپلماسی و آقای خلیلزاد وظیفه داد تا بره و یک توافقنامه را عقد بکند در ارتباط با خروج نیروهای امریکا به یک شکلی که معلوم دار برای امریکا بسیار هزینه بزرگ نداشته باشه و برای جهان هم چنان معلوم نشه و نمود نشه که گویا امریکا شکست خورده در افغانستان. یعنی یک توافقنامه که تا حد محیثیت امریکا رو نگه بداره. این کار شد ولی یک فصل ناتمام ماند، چون کارهای دیگه که مربوط به او مذاکرات بود با سقوط نظام در افغانستان از هم فرو پاشید. لذا آقای ترامپ معلوم دار این ملامتی را برخی آخری از این برنامه را برای آقای بایدن انداخت. آقای بایدن هم آقای ترامپ هم متهم ساخت و حال دیده شده که آقای ترامپ با چی گزینه های روبرو است. این به این تعلق داره که تیم کاری آقای ترامپ اولا به قضیه افغانستان از کدام دیدگاه و کدام ارجحیت و کدام اولویت نگاه میکنه.
تشکر از این جناب صمد. خوب شما از کلمه کلیدی تعامل استفاده کردین که میشه بیشتر در این مورد صحبت بکنیم که ترامپ به گفته خودش به دیل میکینگ یا به اصطلاح معامله‌گری هم شهیر هست. میبینیم که این بار چه خواهد کرد در این زمینه با افغانستان تحت حاکمیت طالبان. خب خبر پیروزی ترامپ طبعا خبر پرپیامد بوده و واکنش های زیاد را هم در پی داشته. در سطح جهان بسیاری از رهبران تبریک گفتن به ترامپ. شاید به مخاطبان ما جالب باشه جناب شهیدی که بشنویم مقامات جمهوری اسلامی ایران تا حال چی گفتن در این مورد.
حالا ما واکنش بیشو گفت رسمی که داشتیم بعد از اعلام پیروزی آقای ترامپ، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان بود که گفت که برای دولت ایران فرق نمی کنه که آقای بایدن یا آقای ترامپ یا کس دیگری در کاخ سفید باشه و ایران سیاستش رو بر اساس منافع خودش و سیاستهای پیشین خودش پیش خواهد برد. ولی در کنار این یک سری از نمایندگان مجلس از جناح‌های مختلف و تحلیلگران هم واکنش نشون دادن به این صورت که تقریبا همه میگن که آقا ترامپ شخصیتی هست که از یک طرف معامله‌گر هست، میشه باش معامله کرد، از طرف دیگه خیلی قاطع‌تر از آقای بایدن هست و اگر ایران بخواد مشکلاتی رو که با آمریکا داره حل بکنه یا از طریق معامله خواهد شد یا اینکه آقای ترامپ سیاست‌های قاطع‌تری از آقای بایدن نشون خواهد داد که به نوعی حکومت جمهوری اسلامی رو وادار به سازش بکنه. در سطح رسمی و نیمه رسمی محافل نزدیک به دولت و حکومت اینها رو میگن.
بیشتر در این مورد گپ میزنیم. مگه مقاله جالب هم خواندم در وبسایت شما که آیا جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد، این سوال مطرح شده. ببینیم در این مورد که کارشناسا با شما چی گفتن، موضوع تغییر رژیم آیا مطرح هست نیست، مقایسه بکنیم با دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ، اما حتما بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. جناب صمد شما بیشتر از تعامل یادآوری کردین. برخی ها به این باور هستند، از جمله مثلا تا جایی که من دیدم مایکل کوگلمن که شما میشناسینش، کارشناس امور جنوب آسیا در مرکز ویلسن، در ایکس یا تویتر سابق نوشته که دولت بعدی ترامپ ممکنه شاهد تمایل در دولت بعدی ترامپ ممکن است شاهد تمایل ایالات متحده برای تعامل بیشتر با طالبان باشیم، عمدتاً به دلیل عملیات طالبان علیه داعش خراسان. نظر شما در این مورد چیست؟
من فکر میکنم که این گزینه و این فرضیه تا حد با حقیقت نزدیک است، ولی این رو فراموش نکنیم که آقای ترامپ با ذهنیت که داره و با پیشینه کاری که داره و طرز دیدی که داره یک اندازه انقلابی هم فکر میکنه و بعضی درس های هم از گذشته گرفته و باید یک تیم را توظیف کنه که موضوعات تعقیب بکنه که سرش اعتماد داشته باشه. بی اعتمادی آقای ترامپ هم سر دستگاه حاکمه امریکا بسیار زیاد شده و در اون قسمت هم میخواه که باز تغییرات و تحولات بیاره. لحاظا دیده شده که کدام اشخاص توظیف میشن در ارتباط با قضیه افغانستان و منطقه و استراتژی و موضوعات تعامل و یا تقابل. قضیه افغانستان ما نمیتونیم کاملا مجزا از موضوعات دیگه مانند بحرانی که در شرق میانه است، روابطی که با روسیه در ارتباط در چند سال اخیر تحول کرده و رونما شده و موضوع ایران من فکر میکنم بسیار اهمیت خاص خود داشت و معلومدار چین رکنی بسیار عمده است در ارتباط با قضیه تصامیمی که امریکا خواهد گرفت. لحاظا آقای ترامپ از یک طرف معلومدار یک تا اندازه علاقمندی شخصی داره به قضیه افغانستان، قسمی قبلا گفتم به خاطر دور اول خود، ولی در عین زمان بعضی واقعیت‌های دیگه امروز وجود داره که اون رو نمیتونه نادیده بگیره. لحاظا من فکر میکنم که بله، تعامل یک گزینه بسیار قوی است، ولی ای به این طرف داره که تعامل به چی شکل، برای کدام هدف، با استفاده از کدام ابزار و بالاخره معلوم دار برای کدام مقصد نهایی استراتژیک امریکا. لحاظا این موضوع را اگر تا چند ماه دیگه بتانند که تعریف بکنن، بعد از او باز مفکر میکنم راهبرد و راهکرد قضیه افغانستان روشن‌تر خواهد شد.
با توجه به این که واقعا ترامپ به این هم مشهور است که تصمیمات دشوار در زمانهای دشوار میگیره و محافظه‌کار نیست، ما دیدیم در دوران اول رئیس جمهوریش هم بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب پیشتر جناب صمد هم از ایران و اهمیتش یادآوری کرد. خب دیدیم که در دوران ریاست جمهوری اول ترامپ بین سالهای 2017 و 2021 آقای ترامپ از برجام یا متوافق هسته‌ای ایران به صورت یک جانبه بیرون شد و همچنان آنچه را که فشار حداکثری مینامند اعمال کرد بر ایران. خب این بار بازگشتش به کاخ سفید از این منظر چه معنایی میتونه داشته باشه برای جمهوری اسلامی؟
جمهوری اسلامی در دورانی که آقای ترامپ سر کار بود، اشاره کردین، از برجام خارج شد، تحریم‌های اقتصادی به ویژه تحریم نفت رو اعمال کرد که صادرات نفت ایران در دوران ترامپ خیلی کاهش یافت، ولی در دوران بایدن دوباره گرچه تحریم‌ها ادامه داره ولی صادرات نفت ایران حتی به روزی 1.5 میلیون بشکه رسید که منبع اصلی درآمد ایران هست. در دوران دوم دولت ترامپ هم ممکنه که فشارهای اقتصادی به ویژه تحریم نفت ادامه پیدا بکنه، شدیدتر از دوران بایدن. ولی دو مسئله مهم هست که ایران و آمریکا رو با هم دیگه مرتبط میکنه. یک، ترامپ بارها در سالهای اخیر گفته که به هر شکلی به هر نوعی نمیذاره که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در این مقطع با دولت اسرائیل کاملا هم نظر و هم فکر است. حتی در تنش اخیرا بین ایران و اسرائیل گفت که اسرائیل یکی از گزینه‌هاش این هست که تأسیسات هسته‌ای ایران رو هدف قرار بده که ایران نتونه بمب هسته‌ای بسازه. مسئله دومی که برای ترامپ، برای بایدن و برای کل منطقه مهمه، نقش ایران در بحران خاورمیانه است. ایران و حماس، ایران و حزب الله لبنان که دو تا گروه بسیار بزرگ مورد حمایت ایران بودن که اسرائیل اونها رو در یک سال دو سال اخیر به شدت تضعیف کرده. یعنی اهداف ترامپ میتونه این باشه که ادامه بده به جلوگیری رسیدن ایران به بمب اتم و امکاناتش ازش بگیره، و در حال حاضر مهمتر هست که ترامپ بتونه یک طوری ایران رو مهار بکنه که جنگ هایی که در خاورمیانه، جنگ غزه و لبنان هست ادامه پیدا نکنه و به نوعی صلح و آتش بس برسه. اینا اهداف کوتاه مدت و میان مدت ترامپ هستن و ترامپ هم بارها گفته که در مقطع کرونی خواهان رژیم چنج، تغییر حکومت جمهوری اسلامی نیست، ولی میخواد که
چیزی که در دوره اول ریاست جمهوریش هم نشنیدیم که چون این چیز گفته
در دوره اول هم اشاره کرده بود، ولی در کمپانای انتخاباتیش در چند ماه اخیر هم بارها تکرار کرده که از این دو منظر ایران میخواد مهار بکنه و حتی در چند هفته اخیر هم باز هم صحبت کرده که با ایران هم میشه معامله کرد. یعنی آقای ترامپ سیاستی که در چند ماه آینده در مورد ایران اتخاذ خواهد کرد از طرف میتونه، چون خودش تاجر هست و قدیم هم گفته بود که معامله بزرگ یک معامله با ایران انجام بده بستر این مسائل حساس و کلیدی، و یا اینکه اگر
معامله منصفانه اونطوری که چیزایی یادآوری
اونطوری که آقای ترامپ میگه منصفانه که هم یک چیزهای منافع به ایران برسه و منافع دولت ایالات متحده و منافع متحدان آمریکا از جمله کشورهای عرب و اسرائیل در منطقه حفظ بشه، یا اینکه فشارهای حداکثری که در دوران اول آورد اونها رو هم تشدید بکنه.
اگر این فشارهای حداکثری تشدید شوه و افراطی تر شوه چی تأثیر بر وضعیت خواهد گذاشت؟ در این مورد حتما صحبت میکنیم، مخصوصا میپردازیم به وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم در ایران که بر مخاطبان ما این جالب است. خب جناب صمد، شما در شروع به توافق دوحه اشاره کردین، توافقی که در 29 فوریه 2020 بین آقایان زلمه خلیلزاد و ملا عبدالغنی برادر در دوحه امضا شده بود و ترامپ از آقای برادر به نام عبدال هم یادآوری کرده چندین بار. در مناظره انتخاباتی تلویزیونی خود در ماه سپتامبر ترامپ به نحوه گفت که این توافقنامه لغو شده و گفت ما این را ترمینیت یا لغو کردیم و پایان رساندیم و به دلیلی که مفادش تطبیق نشده. آینده این توافق را شما چگونه ارزیابی میکنین جناب صمد که به گفته آقای خلیلزادی چهار نکته کلیدی داشت؟ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، مبارزه طالبان با تروریسم و به می ترتیب آتش بس دائمی و مذاکرات بین افغانها که یکی از نقدایی است که مذاکرات بین افغانها یا اتفاق نفتاد و یا ای که به نتیجه نرسید. آینده این توافق چگونه خواهد بود در ماهای آینده به نظر شما؟
سوال اساسی است. دو حالت داره. من فکر میکنم که اولا به این تعلق داره که آیا جانبین، یعنی امریکا و حاکمیت فعلی افغانستان طالبا، این توافقنامه را هر دو ملغا تلقی میکنن یا و فصل بستن و کتاب بستن و دیوان دیگه را میخواین آغاز کنن، یا ای که اینا فکر میکنن که این حالت میتونه که پس دوباره احیا شوه و توافقنامه را پس دوباره اما اجزایی را که ناتمام مانده پس دوباره مطرح بسازن. امکان داره که یک رای حل سیومی سراغ شوه، بین البین به گفته بعضی ها، ولی هنوز پیش از وقت است که سر از این قضاوت کرد. قسمی که گفتم یا ایست که تفاهم نامه را پس دوباره احیا میکنن و باز اجزایش میپردازن، یا ای که یک چوکات جدیدی برای مذاکره شروع میشه. ولی برای رسیدن به مرحله مذاکره و یا یک دیالوگ فاصله زیادی وجود داره. در این 3 سال بسیار تحولات شگرف دیگه رو نما شده هم در سطح منطقه. ببینین امروز حاکمیت افغانستان با منطقه روابط تا اندازه تنگاتنگ داره با بعضی کشورها و در حاکمیت خودم تانسته که تا حدی که امکان داره یک اندازه صلح و ثبات در افغانستان تأمین بکنه و در عین زمان مشکلات افغانستان و مردم افغانستان کم نشده بلکه بیشتر شده. این تحریم هایی که برای افغانستان وضع شده، امی که مثلا افغانستان دسترسی به یک بخش عمده بوده از ذخایر ارزی خود نداره و مشکلات اقتصادی مردم امی که حقوق بشر در اوج انوز نقص میشه یا ای که حقوق زنا و دخترا تا حد زیاد تحت قیودات قرار داره، اینا همش موضوعاتی هم هست که نادیده گرفته نمیتونه شده. در عین زمان مفکر میگه آقای ترامپ قسمی که شما قبلا گفتین یک آدمی است که معامله‌گر است، میخواد از طریق مذاکرات و داد و ستد به بازی اهداف خود برسد. دیده شده که در قید موضوع دوحه و یا خارج از دوحه چی نوع معاملات جدید را برای خواهد انداخت اگر علاقمندی به او حد باشه در قضیه افغانستان؟
تشکر از این جناب صمد. خب بیاین بپردازیم به وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران. تا جایی که میدانیم جمهوری اسلامی ایران هنوز هم تحت تحریم است، مثلا به بانک‌های جهانی دسترسی نداره، وضعیت مردم هم از لحاظ مثلا تورم و نمیدونم بیکاری و اینها معلوم هست. و خب اگر تحریم‌های اقتصادی بیشتر شود بر ایران، فکر میکنین که وضعیت چگونه خواهد شد؟ ناظران و تحلیلگران در این مورد چه میگن جناب شهیدی؟
تحریم‌های اقتصادی الان ایران تقریبا میشه گفت 45 سال تحت تحریمه و هر سال هم این تحریم‌ها تشدید شده، چه در دوران آقای دوران اول ترامپ و دوران بایدن این تحریم‌ها ادامه پیدا کرد. مسئله ای که از ایران یاد گرفته که چطوری بعضی از تحریم‌ها رو دور بزنه با کمک روسیه، با کمک چین و یک سری کشورهای کوچکتر. ولی تحریم‌ها اگر فشار بیشتر بشه، مثلا اگر جلوی صادرات انبوه نفت ایران رو بگیرن، مهمترین درآمد ارز ایران قطع میشه و دولت ایران پول چندانی نخواهد داشت که گفته برخی از تحلیلگران از حماس، حزب الله لبنان، هشت شعبی در عراق و بقیه گروه‌های شبه نظامی منطقه حمایت مالی بکنه، که این گفته میشه که به نفع صلح منطقه‌ای و به نفع اسرائیل است. ولی از طرف دیگه فشار تحریم‌ها همونطور که ما در چند دهه اخیر دیدیم، فشار اصلیش بر مردم ایران هست. تورم رسمی بالای 30%، بیکاری، گرانی کالاها که هر روز هم بیشتر میشه و این در برخی مواقع زمینه ساز حرکت‌ها و جنبش‌ها و اعتراضات گسترده‌ای شده که در سال‌های گذشته چندین نمونه‌اش رو ما داشتیم. ولی از طرف دیگه جمهوری اسلامی یاد گرفته هم با نیروی سرکوب، فشار و زور و هم با معامله‌گری و کمک کشورهای متحد و دوست خودش به نوعی این جنبش‌های اجتماعی در داخل و تحریم‌ها رو مهار بکنه و حل بکنه. ولی کن دورانی که ما در زندگی می‌کنیم در خاورمیانه، دوران اول آقای ترامپ نیست، شرایط بسیار عوض شده.
در غزه مثلا،
در غزه، در لبنان، اسرائیل و کشورهای عرب منطقه، اقتصاد جهانی تغییر پیدا کرده، تورم جهانی بیشتر شده و فشار این هم بر دوش کل مردم خاورمیانه و مردم ایران هست که در برخی مواقع حکومت‌ها، حکومت جمهوری اسلامی نمیتونه از پس اون بر بیاد و مجبور میشه که در داخل آوانس‌های امتیازهایی به مردم بده و چه در صحنه سیاست بین‌المللی هم امتیازهایی بده، معامله‌هایی بکنه با کشورهای غربی. یعنی یک مسئله برقراری تعادل هست که آقای ترامپ گفته خواهان تغییر رژیم نیست، کشورهای غربی هم به نوعی گفتن خواهان تغییر رژیم نیستن. تمایل حداکثر کشورهای غربی این هست که به نوعی با حکومت فعلی جمهوری اسلامی بتونن در کوتاه مدت و میان مدت مشکلات اساسی رو که گفتن، بمب اتم، کمک به گروه‌های تندروی اسلامگرا در منطقه است، اون رو مهار بکنن.
تشکر از این جناب صمد. از لحاظ امنیتی شما شاهد از این هستین که گروه های ضد طالبان نر از چندگاه میاین و میگن که حملات را علیه طالبان انجام دادن و تلفات هم وارد شده و طالبان این ادعاها را میکنن، از جمله مثلا جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان. به تازگی ما دیدیم که پس پیروزی ترامپ جبهه مقاومت ملی افغانستان آمد و این پیروزی را تبریک گفت و به شکل از اشکال از ترامپ خواست که این فعالیت های از اینا را به رسمیت بشناسه و این جنبش ها را به رسمیت بشناسه. شما چی فکر میکنین که آینده این جنبش های یا مقاومت که علیه طالبان جریان داره چی خواهد شد؟ به دلیلی که ترامپ در سخنرانی‌هایش تا حال گفته که طرفدار جنگ نیست و میخواهد که جنگ ها را به پایان برسانه.
بله دقیق است که آقای ترامپ در نهاد و در اصل خود و در ذهن خود معلوم میشه که آدم هست که بسیار جنگ طلب نیست و از جنگ تو حدی که امکان داره دوری میکنه، الایی که ماندار بازی استثناءات فرارویش بیاید. ولی در ارتباط با این حرکت های بیرون مرزی و بعضی حرکت هایی که در داخل که به شکل متفرقه داره و معلوم نیست که تا چی حد مؤثر است، اینه باید بگویم که به دو چیز دو عامل ارتباط میگیره. یکی که تا چی اندازه میتونن که کدام حامی بیرونی بر خود پیدا کنن و این حامی تا چی حد حاضر است که باز کمک کنن و چی نوع کمک کنن و بر کدام مقاصد کمک کنن و این باز آیا به درد افغانستان میخوره یا خیر، آیا چیزی است که مردم افغانستان در رقبش استاد میشن یا خیر، آیا واقعا به نفع کشور است یا خیلی سوالایی است که باید بین افغان‌ها مطرح باشه. دوم این است که اینها معلوم‌دار به شکل متفرقه و به می رقمی که فعلا می دو سه سال شاهد بودیم به روایت‌های خود و به اظهارات خود دوام بتن، گاگاه باز عملیات‌هایی را که اگر امکان داشته باشه انجام بتن و یک حضور داشته باشن، یعنی که تا حد اما هویت خود به شکل نسبی تثبیت کنن که ما هم یک آدرس داریم، بایس یک آدرس. باز این که چی نوع نقش را میتونن برای خاتمه دادن به بحران 4-5 دهه افغانستان بازی بکنن و با این تعلق داره که آیا واقعا ما به این فکر هستیم که از طریق جنگ میتونیم باز پس دوباره به قضایا بنگریم و پیگیری کنیم یا ای که راه های دیگه وجود داره
از طریق مثلا یک دیالوگ بین افغان ها
صحبت این و آن که در اون قسمت باز یک بخشی از مسئولیت بر دوش طالبان است. اگر طالبان حاضر نباشن باز ای باید بسنجیم که راه طرق دیگه چی است. خب در این قسمت ما فکر میکنم که رایزنی بین افغان ها جریان داره، گاگاه با هم منشینن صحبت میکنن و اولی امو حرکت هایی که با داخل افغانستان ارتباطات قوی تر دارن، ما فکر میکنم اونا موثریتشون بیشتر خواهد بود.
تشکر از این. خب اگر بر بگردیم به ایران، در دفعه قبل ما شاهد این بودیم که این فشارهای اقتصادی و این تحریم ها باعث از این هم شد که ما در برخی از مناطق ایران شاهد تظاهرات مردم هم بودیم. این بار چی فکر میکنین که اگر مثلا این فشار حد اکثری بیشتر شوه و تشدید شوه، آیا شاهد اعتراضات بیشتر مردمی در خیابانهای ایران خواهیم بود؟
امکانش هست، ولی با این نکته رو باید من برجسته بکنم که اعتراضات خیابانی چه در شهرهای مختلف چه به صورت گسترده در سراسر ایران عمدتاً ریشش و آغازگرش حکومت جمهوری اسلامی و فشارهایی که از داخل میاره به مردم، نه فشارهای خارجی. تحریم‌ها به مردم فشار میاره، ولی حتی با وجود تحریم‌ها ایران درآمد داره، ولی این درآمد به دست مردم نمیرسه، به دست بخش سپاه پاسداران نیروی نظامی جمهوری اسلامی میرسه، بخشش میرسه برای مخارج خود دولت و بخشش هم میرسه به گروه های اسلامگرای خارج از در درون منطقه. مسئله مهم این است که مردم ایران گرچه 90% میشه گفت یا در این حدود موافق حکومت جمهوری اسلامی نیستن، ولی از طرف دیگه هم خواهان جنگ نیستن. تفکری که در بخشی از اپوزیسیون ایران و شاید بخشی از اپوزیسیون طالبان هم هست که اینکه یک کشور خارجی به ویژه آمریکا کمک بکنه به سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان، حکومت ایران حکومت جمهوری اسلامی در ایران، ولیکن این واقعیت نیست که دولت ترامپ و دولت بایدن هم به هیچ وجه خواهان این نیستن که کوچکترین حرکت نظامی و یا سیاسی بکنن که این دو حکومت سرنگون بشن.
خب اگر به فرض بگیریم با توجه به آنچه که تا حال گفتیم جناب صمد، مثلا اگر جنگ در اوکراین به پایان برسه، چنان که آقای ترامپ بارها گفته که این جنگ ها رو به پایانش میبره، و همچنان جنگ در غزه و در لبنان در مجموع در شرق میانه به پایان برسه، حضور داعش خراسان که جنرال آمریکایی هم نگرانی کردن از حضور جنگجویان داعش در افغانستان، چقدر میتونه که توجه ترامپ را جلب بکنه به افغانستان؟
این به این تعلق داره که گروه داعش خراسان کی را هدف قرار میده و از کدام طرف حمایت میشه و برای کدام مقاصد استفاده میشه. ببینین بسیار جالبی است که هم ایران شکایت داره از گروه به نام داعش خراسان، هم روسیه، هم چین تا حد، هم هندوستان، بعضی کشورهای عربی و کشورهای غربی در مجموع از او یاد میکنن به حیث یک تهدید. ولی جالب است برای من با این یک دیپلمات اسبق که چرا توافق نظر صورت نمیره، چرا این کشورها با هم در ارتباط با مبارزه با این پدیده تروریستی یک سلسله فعالیت ها و یک سلسله همکاری های بیشتر انجام نمیتن. این نشاندهنده از این است که در ارتباط با قضیه از این گروه اتفاق نظر وجود نداره و کارهای استخباراتی عمیق جریان داره. ما فکر میکنم که این مبادا که برای افغانستان ضرر برسانه. ما زیادتر هدف ما می است که این نوع بازی ها و بازی های استخباراتی مبادا که افغانستان پس دوباره به طرف یک جنگ نیابتی بکشانه و یا که مردم افغانستان متضرر بسازه، قسمی که ما دیدیم سالیان متمادی. حتی در وقت جمهوریت هم سوال بسیار بزرگ وجود داشته که در عقب داعش به نام خراسان کی است و از او کی استفاده میکنه. لحاظا این سوال هم برای آقای ترامپ مطرح
خواهد شد. بسیار تشکر عمر صمد، دیپلمات سابق و کارشناس ارشد امور سیاسی و قدرت شهیدی، همکارم در رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسیار تشکر از حضورتان و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین. آزادی رادیو.
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لدې مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو اوسه درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم. خدای مراته جوړ تیار خوش او خوشاله لره. ډیر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې پزروپور خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپیشلی د کندهار شهر چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویل، اوس لومړی نه یې سوي د کندهار شهر پراخه سوي دي. د چورین د سیمه اوسیدونکو یم، تقریبا 40 کال مخکې ته زیږیدل یم. بیا نو په یواد کې حالات چې کړکې چنس په موږم کډه پر سر کړه، ګاونډي هوا ته ولاړو، هلته مو تقریبا ډیر وخت تیر کړی دی. بیرته بیا د کریس عبدالنوی ادارې سره کندهار ته رالم چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه د په د هیوات مطبوعاتو کې دغه معاون سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې، او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه فارغه یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده، او سره علاقه مې و چې ځینې چرګونې مې ترلاسه کړې دي، او ځینې زده کړې مې کړې دي، او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپیشل سب تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی، یو بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی، څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 900 تا کې ما په یاد چې موږ شپږه تا یخ وجمه وو، موږ کوټه ته بارسو مخکې په چمن کې وو. نو 900 شپږ اتیا وروستی وخت به چې نوې کال سره 900 اتیا سو. دا نو هغه وخت چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي بس هر څه د وتره څخه لکه اوس وخت تشتي نو موږ وتلی وو په کوټه کې گزاره کول موږ نه تلو د کندهار څخه بس حالات تاسو وچی ورونه موږ گزاره نشو کولای مشاورونه واغه عسکري ته بنې ولا نه پرېښوله او بیا په ځمن کې مور هم سخت تپس ولا بیا هغه په کوټه کې شهید اسوله نو دغه حالات مو چې د حالات سره مجبور کی و څوک پر ځاله ملک نه زیاتې غریب سیاده یا لغه مزنه نو زه یو په هغه کې مو چې د مجبورې مشتلی
کوم خاطرات چې په یادی شي دغه وخت ماشوم توب او بیا د کوټې د ژوند راتو وایست د چمن او د کوټې د ژوند راتو وایست خلک چې کله ماجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی سختي زیاتې دی ورسره تړلې دي
سره ته مترجم ژوند ټول د خوړو تر خو مجموعه ده خو زما ژوند کې ترخیه خاطرې د خوړو ډېرې دي ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجازه شرایط وم چې مور مې ټپس و او بیا هغه پس شهید اسوله نو یو یتیم مالک مونږ څه د خوشحالي ژوند ولري خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو مونږ نه پرېښوله دوه سم ټولګي مې هلته وای بیا د کندهار درملمن ترالمه چې بیا زرالمه او بیا د کندهار پونتون وای نو هغه د ماجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو سړی هغه ژوند په یاد یې اره لازای ماته خاطره خاطره په دې خاطر چې ما د تانج زماني عمر تیر کړی دی په کوټه کې مې تیر کړی دی هغه ملګری مې روسه په یاد دی هغه کوڅې مې په یاد دی د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ په مکتب ته تلو ښوونځي ته تلو نو هغه اره کوڅه اره خبره زما لپاره یو خاطره ده یو دغه د ټول ښه خاطره ده او چلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد وو د پښتو مزمون به راتوایه هغه ما نه پوهیږم چې ولې پرابلم دې څنګه کاوه ولکه نور څوک مکانل کې کنه لیکي ته به خامخا خلل کې ماته به وایي بیا به دا خبر کول چې دا رادیو موتیلم دی دغه مخالل کل وو دغه رادیو موتیلم دی او موږ بیا څولو دغه هغه څه و چې ما کې یو سپیشل را پیدا کی یو جورانی سپیشل را پیدا کی بیا ما مې کوچنی رادیو رانی ولا په درس کالداري بیا مې هغه رادیو اوریدل دا ځنی خبرونه مې اوریدل نړیواله کورنۍ خبرونه بس دا څه مې پیدا شو شوق پیدا شو نو هغه چې بیا موخې نه ته مسایل دي یو وخت زه د کوټ رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې یو سیالي لن کړې و ما درېم سوې وم نو بیا زه اعلان وکړ چې ته دې راسي چې زه ورلم پر ګیټ نه پرېښولم چې ولته دغه شان خاطر لري ما یا نو ته څنګه راغلې نو په ډېر دغه بیرته راوېستل زه ورسره ما جوړ غوړ رادیو غوړ نو ما ته ډېر افسوس رالی خې روس پرېس نه یریږي بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولې کې ډېر غوږ دې لیک مرته ولې کې چې ورور زه درسم څوک نه پرېږدي پر ګیټ باندې نو بیا ول چې ته راسه موږ برته ولاړ یو ته ځان سره بوز بچ زولار کوټ اډو می ولې دله هغه سړګان ولې ما پر خبر نه ویو هر خبر خاطره ده بیا ته مرکه را سره وکړه بیا مرکه چې پرې دله ما یو بل پر ځوانان خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و بیا دا مرکه چې پر 15 بجې خبرې دله زاریان او ځوان ژغ در رادیو څخه پرې ژغ څوک چې وخت رادیو لیدل ارمان درلودي اوس را مرکه ورسره کیږي نو د کوټ شپه ما لپاره بخې دي خاطرې لري
تاسو دې لیکوالي یادونه وکړه دي استادې موبایل خو د شاعرۍ مونه ول تاسو شعر هم وایس لکله
او مننه شاعر سره سمترم د شعر په خو باندې وځي ته خوشمن زړګي په ژغ دی روشام دغه سدي زه چې وکړ ډیر دغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې ونی په کوټه کې ونی بچیره ونی بچیره و او دغه حالات په باندې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشت زه وګورم زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1300 شپږ بیا د زمري د میاشتې 2 مڼه ټکیش نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی نو بیا مې شاعري کوم وکړه ځکه چې بیا زه کندهار ته رالم ام ډېر وخت مطبوعات ته ورکی او په کوټه کې چوم مالته بیا مې د لیسې فارغ سم بیا مې نو معلمې کوله نیمه ورځ مې دکانداري کوله نیمه ورځ معلمه وم نو شعر ډېر نه پرې کېدم خو شعر مې لیکي په مشارو کې ونه راځي کوم شعر مې لیکي یعنی ته ما تر شعر نصر ډېر لیکلی دی څو د دې به تر توان چې ته چې بیا ونه وایې چې په تور نه راته وایله
سعید کوم شعر مو هو اسمه ربانی
زبا یو دغه ته خو شوه غزل نو مستا مگر ما یو لغم لیکلی دی یو دوایا مې لیکلی دی تاسو یو آزاد نظم دی و چې تا خو شوه غوښه ته دا به تا خو شاد پیږم
په شی پیوس ما نه زبا به له هغه ځای وصل کوم مهرباني
ش یو آزاد نظم دی دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی د 15 میاشتې پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون غزل د شاپیرویه نه غلط سو ته خپل شاپیرویه یو جمعه د سپین سهاریه لکه پرخه ی نازکه هم د ګل غونډې شایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوښیږم دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې خو چې کله مې نظر شي ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم ډیر خوشحال سم ډیر خوشحال سم
ډیر عالی ډیر عالی
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلما پروگرام آوری زموش میلما لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی سپیڅلی صاحب په نثر کې بیا څه لیکي
په لومړي سر کې مې په کتابونو مې تبصرې لیکلې بیا مې کالمونه شروع کړې دي بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ماته وویل نو پر بیلابیلو موضوعات ما مقالې لیکلې دي خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار او سرغار اخبار بیا مې پاکې او کالم شروع کړې چوپ څه چاته مه وایه پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله بیا مې په ادبي غونډو کې سیمینارونو کې ځینې مقالې ویلې دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوې دي په بیلابیلو سایټونو کې په بیلابیلو مجلو کې نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لنډې کیسې مې هم لیکلې د کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بچ د چاپ وزلاج په مخ راغلي دي مخ مې ځنګرځولې ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم د بارده سوي دي لکه ام مسلک دی ام شوق دی ام زراعي معاش وو نو دا خلاصې نور سره لرم
بله او تر اوسه پورې مو د خپل لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منظور ده
بله اوس مې شو کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب یې اول چاپ شو د پیغل زړه په نامه دا لنډه ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په خبر چاپ شوی بیا ملګرو ول دا په کتاب کې راځم که چورک نسی چوب څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و د فارسی مروج باړې د امام صاحب ژوندون زندګانی مې به حنیفه ما په پښتو وژ باړې د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کې صحیح کلمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتيان سلنه پره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو او د چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي یعنی ما 200 مطبوعاتيان کنداريان یا څو چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی غو چاپ کړی دي چې په دې ورستوي کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنی غونډه و چې ډیر محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور وکول زی وینم غوځم په کتاب باندې خبري وکړي لکه استاد معصوم تک انجنیر شرشا رشاد زرین انزور صاحب محمود مرهون یو شمیرګان شو نور استادان په زما کتاب باندې وژغه دلغه وستایه نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده
دا مو په یوه شی اولینه مرکه مول رادیو خبره شو جالبه و ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو
ولا ګرمه چې لمړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي مثلا شو واده و کې ښه احساس کوي یو نوی ملګری پیدا کې ښه احساس کوي نو زما چې نو کتاب چاپ شو د پیغل زړه ځینې کسان لا پرانو باندې انتقاد وکي بیا ما ول چې یا ما په دې ډول ټوټه کې د غیب سره لیکل تر اخیستې کتاب کړی مې دی او هغه لومړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره سول هغه ما تجربه تر کې چې یا سپیشل کول چې بجر شرایط کوم کار وکي مایوس نه سي او دا څه نه سي چې وایزنه ماجرم کار سم کولای کډوالم کار سم کولای نه وایي چې کار کولای سي مقاله لیکلای سي په د مخالې په سیالي کې دریم نمبر ګیر تر لاسه کولای سي بلکې راځي په هغه رادیو کې چې د ګیټ مخته نه پرښاوه الته راځي مرکه کوي مرکه خبريږي او بیا خلک اوري چې د سپیشل مرکه خبريږي اعلان کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپیشل مرکه خبريږي دا هغه څه و چې ما ته جرأت راکړي او کولای سي ځوانان هیڅ کلمه ته لاس ورنکي او خپل موخ یې مرام ته ورسیږي
کله چې بیرته وطن ته راغله لا کوټي نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایز ما سره ټول سره د هواد جوړېدو فکر و ټول په دې فکر و چې د هواد جوړېږي تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلع افغان معاونیت ته وټاکل شوم زه په بیخیاس بل ډول ومه ځکه زما علاقه وه پخوا او د زمنان رالم میدان تر عالم نو بیا ما مرکه کولې ما مزامل لیکل هغه به سهار په خبر چاپېدل بیا خلکو کتل بیرته فیدبک ما اخستی سپیشلی ګرځره واریان د څنګه حالات ته کې نو کده کور چې روانو مزاتم دغه ته شکتوري اسات ته ماجه پر هوا روانم داخل کو ته وکتل بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه په کړ ځوان خیالونه مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللی و نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته و زه چې رالم د مخواز په کوټه گزاره کړی و خبرونه مولیدلې و ما د خبرونه ته نو رنگ ورکې د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل ځوان سره مرکې مې را شروع کړې هغه څه ما په لیکي وغه مې را شروع کړل دا پروګرام دغه خلکو ستایي چې د خبرونه پروډوسر برته ول چې تاسو لیکونه مرچې رښیر نه ځای جار خبرونه ته لاس منځل ستیکره دي ستاسو موږ په پکټان په ډاکټر څه پوکو نو ته باید مجبورې یو بل خبرونه پیل کې بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پرځ باندې ځنګل ژوندې بیا لایف خبرونه پیل کړ هغه بیا خلکو دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم بیا مې د سندریز کیسه په نامه یو خبرونه پیل کړ نو کله چې د خلکو خبرونه اوریدلې بیا په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کول شو مې نیوي بیا به غوس ما ځخ ورته تا نه چې پر اډو کې خبرې کوي د خبرونه خو ما راوړو اته بار داس ما په ځین خاطر خنده ما ځل لکه فلمي رو خو سودا نه سم کولای ځکه دا د تازه د فضا د غلط راغلی و نو غړي شخ خبرونه مې دروس بیا ځکه په دې پزیمه کې بیا یو څو مشلته کار وکي بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سره په هوا کې یو مجله راستلې و چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و تا کلمه الته مزامین چاپېدل او ترڅنګ مې په مشاوه لسه کې د پښتو ادبیاتو سازي کوله بیا ځینې خلکو خندل و د سپېڅلې کوم څونه کارون څونه چوکي و یا څونه پوسټرو به کار است څو ځای کار کوي ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم ځکه مطبوعات او د معلمي تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و بیا مې مشاريع په کې مشاريع مې جوړولې نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکنس په سره و پیژندې بیا په 2000 و دریم کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدل بس ما ته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د بخبرونې چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه و چکر کتنه و یو دغه و د هواتو مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سپټیک مو ویل په دې کې ځنه تبصره وی دا شام ویل کېدله او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا مې څور باندې بل خبرونه په یو ځمړ سره اوس یو تنظیم خبرونه و ډیر خلک غوړیدل په واکه د مطبوعاتو نه و دغه په فیسبوک دا شاندونه نه و د خلکو نه کاروله نو هغه خبرونه په پنځه بینه شدل تاسو داس بخره ته منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي ځمړ سره اوس یو خبرونه و نو هغه راډیو کې به نور بیا لا هم هغه ځخپل مرام ته نږدې سم نږدې څه چې به خېدر دغه سم او بل ډېر خبره دا و چې په فرزه راډیو کې ماته بل مخیره پیدا سو هغه کسان چې ما نه منو ولیدل ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبی صاحب پروین ملال نو اکبر بري دا کسان نه واز چې ما ولیدل بلکې ورځې ورځې مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوې خلک ډېر خوش کړي ترڅنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه یم چې ما یو شپږ میاشتې شکار وکړم بلا بیل خبرونه بیا یو تقریبا یو تدیم ساعت زیاته دا ټول خبر دغه راجم کړی څلويشت کې پنځه څلويشت کې دا خبرې او دا غسوله د سندور سره یو ساعت تقریبا کیږي دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه جوړ کړ چې دا به په یو داختر په شوم نشر کړ بیا نو ډیر خلکو وسته یا ډیر خلکو خوښ کړ بیا هغه دونه وسات سپچ دغه مو دا ټول متن بیا واخسي په ښکلا مجله کې مو چاپ کړی دا خصوص سره چې هلته بیا ډیر خلکو نورم خوښ کړي نو دا که زما کارونه و
علی بیا په اخیرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی وکنه
و بیا مې په ځمن کې د دین رادیو کانس نړیوال رادیو سره اړیکه پیدا کړه په 2013 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان رغ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبري اړي پیل کړه دغه سلامتندار سره هم کاری رادیو سره هم کاری د دین تلویزیون سره هم کاری نو دا که څه و چې ځکه داس مالا قوه د سیمه کار کاوه د نړیوال رګانو سره ترڅنګ مې په ورستي کې د کندهار د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د اطلاعات او امنیت چې دا هم زما د مسلک سره برابر دی په غوښتنه باندې کې تورې مدر ریاست وې مال ریاست جنگجال لري سنت سم کولای نو بیا د امنیت ځکه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې بختره جانس وو تلو افغان وو کندهار مجله او توزیع مجریات وو دا څلور مدیرتونه د امنیت تر تحصیل لاندې و بیا مې هغه چارې مخته وړلې ترڅنګ مې خبرې هم ورسره کولې
کله بیا لوطن ووته بیا
د وطن نو بیا علا دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په زام د نور هوادوالو غونډې بس بیا کاټه په شاکله بل خو مخکې تر یو مدار بیا هو
نو بیا ته مې احساس کوم چې باید لاړ شي او کنه ټول وطن تاسو هم
دا څه و چې د دوی چوي رادیو چې ما کار وسر کاوه دی وغوښتل چې باید زه را ووځم د خپل اولادو سره. ته یقین وکړه دوه واري کابل ته ولاړم، بېرته لاړم، زه نه ځم. بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ سه، تلای خو سې دغه راتلای بېرته سې، خپل وطن ته څوک نه ګرځي، ته ولاړ سه ځکه تلای بیا نه سې. دا بهیر ودرې دی، بیا څوک تللی نه سي. او بیا ساده ښه کېږي چې ته د ټول اولادو سره ځې، ټول تر ټول رسمي بیایي. نو دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ. دریم واري بس زړه ښه کې، زړه مې راغونډ کې، را رسم قطر ته رالو. د قطر څخه بیا مستقیما المان ته رالو، چې دا بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړي. دا بله یو خاطره ده سلمان صاحب محترم، هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوي چې نړیوال راډیوګانې یي، دا به څنګه راډیوګانې. هلته ما کار وکړې، مانه زه کښېنستم مایکروفون ته کښېنستم، هلته ما مرکې وکړې، هلته ما خبرونې وړاندې کړې، هغه ادبي خبرونې چې بدوی وړاندې کولې، موږ رپورټر راستاوه. اخیر هغه خبرونه ما چلوله، دلې په دوی چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول، دلې مې د ښځو مېرمن لپاره مزامین برابرول. نو دا د الله پاک زه خپل وایم، دا زه نه یم، دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره. او بس دا خبره دو دغه دی، او په ځمن کې پلار یې په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوا ویره سره وي، یقین وکړه چې پلار دغه شو پاتې دی، زما څخه خوشاله و ما ته دوا وی کولې. نو د مور پلار دوا چې سره یې په ځمن نه خمه کیږي، خپل هڅه کوي. نو دا د مور پلار مورخ مې وختي پاسې و شي، د سې و د پلار دوا وی، او زما خپل هڅه و.
بله سپیشلی صاحب، د جرمنی او د افغانستان د شوان ډیر فرق شته، خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال درته څنګه ښکارا سو، څنګه ځان ور سره عادت کوي؟
اول چې رااله ما دا سپل ډول ومه، هغه ما بخلګو ته ور خلګو چیر تللی یا څنګه ولاړې، ما ورته ځب مش په ولسی ادبیات کې نکلون لرو سرواسه محترم نه، په نکلو کې وای وای پلانکې درو و غرو درو و درې ابو واوښتې، ما ول زو درو و غرو درو و درې ابو واوښتې، یعنی بل وچ تر غلېم، نه په ژبه پوهېدم، نه په کلتور پوهېدم، ځکه زموږ لپاره نو هر څه نوي نوي وه. هغه د سې ژبه سړي په مکتب کې ویلي، په کورس کې زده کړي، الماني مو بيخي اورېدلې نه و، پر ځینې غټو موټران به شېدي کړي، موږ ورته د نه الماني موټران چې په افغانستان ته راتلل، پر اې بد وټي کې سره بیره، یا پر یو بد وټي کې سره، دا ته به کوم ژبه ده؟ هغه ژبه هغه د الماني ژبه و. نو دلته راته ټول شیان بيخي یو کال قدر خو زه بيخي قسم شو راډیو ته تلم، نو په ژبه سره خلاصې دي، نو په دغه سره څنګه پوهېدم؟ کرا 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 مې ځان سره یار کې، دغه زما د ژبې کورس زما بس تمه یار کړی، ورسره سودا وکوم، سپورت زما مشکل اوس نه درم. کرا کرا انسان چې ما مخکې و چې انسان هڅه وکړي خپل مطلب وران ته رسیږي، نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې کڅم ځین وخت په فکر ته پیدا ست، وطن فکر ته پیدا ست، وطن مې وګړي نه یریږي. زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکاله د 10 شکاله بعد وطن ته ووځي، د وطن سره شپې کول ډیره مشکله ده. کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې، او پاتو د 10 شکاله څخه ورسره څوک د وطن سره ووځي، زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي، کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې، ځکه د یالت گزارا کړی د حالت د اړیکې جوړې سي، ویل یالت د نوم اعتبار پیدا کړی دی. دلته خو پردی وطن دی، هر ځانې څخه خبر دی پردی په انګړ کې اختر نسته. کاستې وکم سي دواړه پردی سي، کاستې وکم سي دواړه پردی سي، د پردی په انګړ کې اختر نسته.
تو درته وایې چې کله چې انسان یو نوی ټولنې ته داخلي شي، یو نوی ځای ته دی، زینو عجیب و غریب و پیش سره مخامخ کیشه، کومه داسې جالبه قصه لري؟
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نه ویني وو، دا ټول سیستم ته نه ویو، د خلکو خبره ته نه ویو، د خدای دود دستور ته نه ویو. انا خبره ما پاره نه پېر چې کوم خطر ته وای، موږ په
دستور د چې کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي. مثلا کله ناکله سړی یو یو شی باندې بل فکر وکي، هغه بل شی، یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي، یا برعکس.
او دا شانس ته دا موږ چا سره خبرې کوو، داسې ګوت ورته نیسو نه، چې ورته ته یا تاسو ګوت ورته نیسو. دا په جرمني کې به چا خبره خو به بل کمه ته کتل، به موږ اوساس په ټولو کمه ځخه خبرې کوو، دا ګوت تاسو وینئ سبا بدوري، دا ولي بدوري ورته موږ داسې ګوت چاته نیسو، دا ډېر بد خبره ده. دا څلور سره ګوت داسې نیسو چا خبرې کوو، نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل بده دغه مانه پاره چې دلته ار سړی خمخه په کور کې حیوان لري، دی هاوس چې ورته وای خمخه څوک پښه په کور کې لري، څوک سپی لري، مر په وطن کې چې هغه سپی لري، دغه کړي کې وس نام دارو. دلته ار سړی سپی ساتي، ار سړی پښه ساتي، ار سړی بل ځای ساتي، او بیا دغه ساتي چې هغه به خیره کده خپل اولاد غونې ساتي. دا مانه پاره به خجالي بده چې د دې د کلچر د هاسي کلچر دی او بل د پرکشنانو باندې ډیر توجه ډیر فوکس پر کشنانو باندې دی او دا ډیر ښه کار دی کشنانو لپاره ډیر مهمه مسایده د کډلو د تحصیل موقع دی کده د خوشحالي موقع دی د لپاره پروګرامونه دي یعنی مور پر پجم کلب چې ټول اول پر کشنانو فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکي دي ځکه په کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روشانه دي یعنی د دوی په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي نو کچیر مر په وطن کې دونه افسله وزغم پیدا سي د خپل راتلونکو ته متوجي سي نو ان شاء الله افغانستان مګول ګلزار سي ځکه دغه راتلونکو نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لور پوري تر سي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوې محیط زما لپاره ارڅه ار خبره نه وي د ار خبره خاطره د ار خبره تجربه ده او د خلکو پرمختللي ځکه پرمختللي دي چې علمي سویه ډیر لور ده جنګ نه دلته کېدلې ډیر مخکې دلې دي موږ خو ارګړې وسم جنګ ختای بیا نو پیسې څو وای بس پر موږ باندې ګرم دي خدابونه باران دي په دې لچ موږ دا څه په دې لچ موږ دا څه ورته خوشالي ولرو یو آرام ژوند ولرو او دلته اکثره خپل معلمین چې مینه ما به خپل معلمانو سره پرتل کوم لیکن وکه په خدای جوړ راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پر وړاندې دي ما د څون امکانات موجود دي څونه خوشاله یم چې دخلته ګورم دلته څه غنځ شي ګورم په شونډه باندې مسکا خبره ده سمه له وګړه د خوګورې سپس ټول خوابه دي غمجن دي هر شي بیا ته چې خو کړه پلار مړ دی امور مړ دل چې وګړه وینه ته شو خوشاله دي استاد یو نوې کار پیدا کړی دی تازه اوس ما شخص دي تازه یو نوې لوړ مقام تر لاسه کړی ټول خوشاله دي کسان دي چیرته وګورم ټول چیرې خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګړه ډوري رسیږي نو په دې چې افغانستان یو خدای جوړ تیار شي خوش خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې چا پیژن دی دا افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپی دی دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماړی نه نړۍ د خلکو پر ژوند باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلچر باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو موږ بدانه وای جنگ یوازې موږ وجګی جګی ماړی راوړل بلکې موږ زینې را خراب کړ او تر څنګه موږ کډرون را څو اخیستل په هغه مخکې انقلاب کې ټول د غسوه د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د مصر مایه د وطن څخه وځي وطن شاته پاتې شي وطن خو د خلکو باندې آباد دی
اوس په څه بوختیا ستاسو مخکې اشاره وکړه چې مودم په دوچویلی کې کار وکړو
دوه کال په دوچویلی کار وکړي پس لاغه چې وکړه چې درڅو ژبه زدنه کې د نه وازی دلته ارځای ژبه د ټولنې د داخلي دوه کلی ده نو چې ته کلی ون لري ټولنې نه داخلي ده دا وته زی ورازی کار ته ځکو ته د نورې نه سکولای نو دا وی غواره وبلل چې زه کالته د پښتو څنګه و د افغانستان څنګه و دریو پښتانه د دریجبیو پښتانه سره و مې د المانی نه سو زده کولای ځکه ما ټول کار دی سره کار مې په کور ترالم په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نه سو زده کولای نو دا وی غواره وبلل چې تر هر څه لمړی زه په ژبه زده کوم او د ژبې څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دی کې بیا په لیکونو باختم ځنه دغه سره سره ځنه موبایل سره پرته چې په خېدو ته اړتیا لري
سپیشل سپ ډیر زیات مننه کوم وطن
ډیر مننه شغلی سروان صاحب بیا تاسو څخه اساس درنو وريدونکو څخه پر نیم ساعت اوس با خبرو ته غوښمن یم په دې لکه از ما خبرې سره ټول لپاره یو څه یي او اساس خبرونه ک رنګینه کړی نه بدل کړی نه ډیر مننه ژوند دی وسی
ګورو.